The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا د خالی شنبه ورځ د کال د 2019 د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده. پاکستان کې د مخستن 8 بجې سوي دي. افغانستان کې ونیمي او دلته واشنگټن ډي سي کې دروځي 12 بجې دي. خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قرباني یو ز کلثوم کاکړ
او ز محمد اکرام
تاسو را سره ملګری یو سېږي. د خبرونو تفصيلات تر ته وړاندې کوو. خو اول د نن ورځې سر ټکی
د پاکستان وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د سار ډلې اف اے ٹی ایف په اوویشت تجویزونو کې په شلو باندې عمل کړی او کوشش کوي چې د اف اے ٹی ایف خپل فهرست نه د پاکستان نوم لری کی.
انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد ہم نکل آئیں اس گری لسٹ. اور
پاکستان د خپل فهرست څخه زر تر زر دراوتلو د پاره هڅه کوي او په دې اړه د زړه د خلاصا کوششونه روان دي.
په پاکستان کې د صحت چارواکي وايي د ډنګي د مریضانو شمیر په هواد کې نږدې 28000 ته رسیدلې ده او په کې 45 تنانو ژوند د لاسه ورکړي.
آج کی ڈیٹ تک ہمارے پاس جو ہے تقریبا 28000
ہمارے ٹولا ہے واد سخا اتوش زرا کے سنا رپورٹ سے ویدی چپ کی لس زرا کسان پہ ہسپتالوں کی داخل سے ویدی او ڈینگی سخا تروا سات پنجا چلویش تنان مڑ سے ویدی.
د خوراک نړیواله اداره وایي په شمالي شام باندې د ترکیې حملې له وجې تر اوسه پورې د 1,00,000 نه زیات خلک بې کوره شوي دي.
اوس د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د سار ډلې اف اے ٹی ایف په اوویشت تجویزونو کې په شلو باندې عمل کړی او کوشش کوي چې د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي کې د ناکامۍ سره مخ ملکونو خپل فهرست نه د پاکستان نوم لرې کړی شي. اف اے ٹی ایف د اکتوبر 14 نه تر 13 نیټې پورې په پیرس کې غونډه کوي چې پکې به د پاکستان د راتلونکي په حق لا هم فیصله کیږي. اف اے ٹی ایف د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي کې د ناکامۍ په سر د پاکستان نوم په خپل فهرست کې اچولې. پاکستانی چارواکي وایي د اقتصادي چارو مرکزی وزیر حماد اظهر په مشوره کې به د پاکستان وفد خپل رپورټ وړاندې کوي. اف اے ٹی ایف د جون په میاشت کې پاکستان ته د اکتوبر میاشت پورې وخت ورکړو چې د ترهګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره د دوی سفارشونه عملي کړي. او ویلو پاکستان نه صرف د جنوري اخیری نیټه پورې خپل اکشن پلان باندې عمل نه دی کړی بلکې د مئی ډیډ لاین یا اخیری نیټه باندې د اف اے ٹی ایف سفارشونو عملي کولو کې هم ناکام شوی.
په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي د ډینګي د مریضانو شمیر 28000 ته رسیدلی ده. د ډینګي د سار مرکز مشر ډاکټر رانا صفدر د ډیوا سره په خبرو کې ویلي دي چې د ډینګي له وجې څخه تر دا مهاله 45 تنه ژوند لاسه ورکړي. په ټول پاکستان کې اسلام آباد او راولپنډۍ تر ټولو زیات اغیزمن شوي سیمې دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په لړ کې نن د ایران سفر کوي. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی کړې ده. خارجه وزیر ویلي دي چې هغه به هم د عمران خان سره سفر کوي او د ایران نه وروسته به عمران خان سعودي عرب ته ځي. قریشی ویلي پاکستان غواړي چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ غلط فهمي ختم شي او زیاته کړي چې پاکستان د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو د پاره په خپل وس کې هر ممکن کوشش کوي.
د افغانستان سره په پولا پرتا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان سوداګر وایي په علاقه کې د ضرب عضب عملیاتو په مهال دوی ته د 30 اربو روپۍ څخه زیات تاوان اوړېدلی دی. عدنان بیټني نور تفصیلات راکوي.
د شمالي وزیرستان میران شاه تاجران وایي په ضرب عضب عملیاتو کې 30 اربو روپۍ مالی تاوان شوی او دا تخمینات دوی په خپله لګولې چې ځایي حکومتونو پوځ او انتظامیه هم تصدیق کړې ده. د دوی په خبره ضرب عضب عملیاتو پر مهال یوازې په میران شاه سیمه کښې 10000 نه زیات له سامانه لېږدلې دوکانونه پیټرول پمپونه او د ګاډو بارګینونه له منځه وړل سوي دي. دوی زیاتوي دغه مالي توان پوره کولو کښې د صوبې او مرکز اله حکومتونه د ځنډ نه کار اخلي او دغه شوي تاوان کې له دوی څخه د کمی کولو غوښته کوي. دغه دوکانداران وایي دې تاوان کې دوی کمای ځکه نه شي کولی چې دوی دغه مال د هېواد له نورو سیمو څخه په پور راوړی وو او اوس پوروړي له دوی څخه دغه تاوان پوره کولو غوښته کوي. هغه وویل د 15 کاله تیرېدو وروسته اوس هم پوروړي دوی تنګوي چې دا وړل سوی پور دې پوره کړي. علي محمد زیاته کړه دې پور برابرولو لپاره دوی سره نه پیسې شته او نه په سیمه کښې کاروبار. ځایي انتظامیه هم د دوی د دې اوښتي تاوان تایید کوي او په وروستیو کال کښې د تاجرانو اسلام آباد ته لاریون کړی و او هلته بیا ورسره د پوځ تر جوان میجر جنرل آصف غفور د تاوان پوره کولو ژمنه هم کړې وه. عدنان بیټنی، ډیوه، شمالي وزیرستان.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ: فیسبوک VOA ډیوا، ټویټر @VOA ډیوا، انسټاګرام @VOA ډیوا او پر یوټیوب VOA ډیوا نیوز.
د خوراک نړیواله اداره وایي په شمالي شام باندې د ترکی حملې له وجې تر اوسه پورې د 1,00,000 نه زیات خلک بې کوره شوي دي. د خوراک نړیواله ادارې WHO ویلي بې کوره شوي خلک د راس العین او تل ابیاد ښارونو سره تعلق لري. اخوا د کردانو په مشرۍ کې د شام ډیموکراتیک فورسز په نوم ځواکونو د ترکی پوځ لخوا د راس العین نیولو دعوه رد کړې ده. شام کې د بشري حالاتو د سار ډله وایي د ترکی د حملې له وجې شام کې د وژل شوو خلکو شمېره دښتو ته رسېدلی. ترکی د شورو یا چهارشنبې په ورځ د شام په شمالي سرحدي سیمو کې پوځي عملیات شروع کړي او وایي دوی دغه سیمه د کرد یاغیانو نه پاکول غواړي. ترکی په خپل ملک کې جدایي غوښتونکو کردانو ته ترهګر وایي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د شام په خاوره باندې د ترکی د بریدونو له وجې په درنو بندیزونو باندې غور کوي، خو تر اوسه یې د پیل کولو اعلان نه دی کړی. د صدر ټرمپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل که ترکی داسې څه وکړي چې باید وای نه کړي، نو موږ به پرې داسې بندیزونه ولګوو چې ډیرو لږو هیوادونو لیدلي وي. ټرمپ وویل موږ نه غواړو چې دوی زیات خلک ووژني.
د شمالي شام کرد اکثریتي خار قمشلي کې د جمعې په ورځ هغه وخت یې رتره خوره شوه کله چې یو خوا د داعش ترهګر ډلې یو مشکوک توندلاري د ګڼې ګوڼې په بازار کې د موټر بمې چاودنه وکړه او بل اړخ ته د ترکي ځواکونو په دغه خار باندې خپلې حملې جاري ساتلې وې. په موقع ولاړې د وایس آف امریکا خبریالې زانا عمر ویلي د موټر په بمې چاودنه کې د منیر حبیب په نوم د ګڼې بازار په نښه کړی شوی دی. د امریکې په مرسته د سیرین ډیموکراتیک فورسز د همکارۍ دفتر ویلي چې په چاودنه کې 4 عام کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. دا توندرو ډلې په ټولنیزو میډیا باندې د دغه حملې ذمواري په خپل سر اخیستې.
امریکا د سعودي عرب د دفاع پیاوړی کولو او د ایران د ناوړه چلند مخه نیولو لپاره د جمعې په ورځ دغه هیواد ته د نورو فوزي سرتیرو لیږلو اعلان کړی دی. امریکا دا اعلان په داسې وخت کې کړی چې په 14 سپتمبر د سعودي عرب د تیلو په تولیدي مرکزونو باندې برید سوی او امریکا او سعودي عرب د دغه بریدونه تور په ایران لګولی. راپورونه لیدان نه ده په ډاګه کړی چې نوي فوزي دسته به په کم ځای کې پر ځای کول کېږي.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان کړی چې واشنگټن او بیجنګ د تجارت په سر د اولنۍ مرحلې تړون ته رسېدلي چې پکې د زراعتي سامانونو اخیستل، کرنسي او د تخلیقي کارونو یا انټلیکچوال پراپرټي رایټس تحفظ شامل دی. د تړون تر مخه به چین د امریکې جوړ زراعتي سامانونو یوه غټه برخه اخلي. وایټ هاوس کې د چین نائب وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت ډانلډ ټرمپ ویلي کېدای شي هغه او د چین صدر شی جین پینګ په چیلی کې د نومبر په میاشت کې کېدونکي د ایشیایي بحر الکاهل اقتصادي همکارۍ د غونډې په موقع د تجارتي تړون اولنۍ مرحله لاسلیک کړي.
د امریکا کالیفورنیا ریاست په سویلي برخو کې تېره ورځ غور لګېدلی چې د چارواکو په وینا یو شمیر کورونو ته زیان رسولی او سلګونو شمیر ځایي اوسیدونکو ته د خپلو سیمو څخه د تلو امر جاري سوی دی. دا اور د پنجشنبې د ماښام څخه په سین فرانینډو کې لګېدلی و چې رو لویدیز برخو ته غځېدلی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی و دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. د خبرونو تفصيلات وروسته تاسو هم په دې موضوعګانو تفصيلي راپورونه وړاندې کوو. ډمبې راپور ترته لرو چې د پاکستان وزیر اعظم د خزانه مشر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي دي چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د سار ډلې اف اے ټی اف په اوشت تجویزونه کی په شلو باندې عمل کړی دی او کوشش کوي چې د خړ فرست څخه د پاکستان نوم لری کړی سي. په دې اړه تفصيلات تاسو ته ټول د ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي چې هیواد د پیسو د غیر قانوني لیک د سار نړیواله ادارې اف اے ټی اف په ویشت سپارښتنو کې د شلونو په زیاتو سپارښتنو عمل درآمد کړی دی او حسب کوي چې د اف اے ټی اف د خل فهرست نظر تر زر د هیواد نوم وباسي. د خزانه مشیر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د سار د نړیواله ادارې اف اے ټی اف مهمه غونډه سبا له د فرانس سرخار پیرس کې پیل کیږي. مطبوعات وایي اف اے ټی با په دغه غونډه کې د پاکستان د خل نوملړ څخه د وښکلو یا په تور نوملړ کې د اچولو غوسه پریکړه کوي. امکان دی چې د فی ټی اف په دغه غونډه کې د ګډون دپاره د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر حماد اظهر په مشرۍ یو پلاوی د نن څخه پیرس ته روان شي. اف اے ټی اف به د اکتوبر په 14 او 15 نیټه د پاکستان لخوا د وړاندې کیدونکي رپورټ جاج اخلي او بیا به د پاکستان د حیثیت په حق له پریکړه کوي. اف اے ټی اف سره کال جون کې پاکستان پاکستان ته د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني ترسیل د مخنیوي لپاره د سلور میاشتو وخت ورکړی وو چې په اکتوبر کې سرته رسیږي. اسلام آباد کې د خالی پر ورځ یو خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د هیواد د اقتصادي صورتحال ترڅنګ د اف اے ټی اف په چارو هم خبرې اترې کړې دي او وایي چې د اف اے ټی اف د سپارښتنو په باب له د موجوده حکومت ټول ادارې متحد دي او هڅه کوي چې د منی لانډرنګ مخه ونیسي او د منی لانډرنګ قابو کول د پاکستان په خپل غټه کې هم دی. خوایده د ترڅنګ ځنې نور ګامونه به هم منګلا اغستل وی او وای که هغه ګامونه واغستل شول نو په ګرد نړۍ کې به د پاکستان د اقتصاد یو خ انزور خور شي.
اور اس کے اوپر کافی پیش رفت ہوئی ہے. ایک وقت تھا کہ ہم نے 27 میں سے شاید 5 چیزیں کی ہوئی تھی, اب ہم سمجھتے ہیں کہ 27 میں سے 20 سے زیادہ چیزیں کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد ہم نکل آئیں اس گرے لسٹ, اور اس کے لیے آئی تھنک آپ کو بالکل یقین ہونا چاہیے کہ بہت ہی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے.
هغه وایي یو وخت و چې پاکستان د اف اے ټی اف په ویشتو سپارښتنو کې هیله په 5 عمل کړی وو او اوس زما په ان مونږ په ویشتو کې د شلو نه په زیاتو سپارښتنو عمل درآمد کړی دی او پاکستان د خل فهرست څخه زر تر زره د راوتلو دپاره هڅې کوي او په دې اړه د زړه د خلاصه کوششونه روان دي. ښکاره دي وي چې اف اے ټی اف د تیر کال جون میاشت کې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ په مخه نیولو کې د ناکامۍ په سر خل نوم لړ کې اچولی وو او ورته یې په 15 میاشتو کې نننه د عمل درآمد د پاره یو ویش نکاتی کاریز پلان هم ورکړی وو. مطبوعات وایي چې پاکستان سباله د اف اے ٹی اف د پیل کیدونکو غونډې د پاره خپل عمل درآمد رپورت هم تیار کړی دی. مطبوعات وایي چې د پاکستان سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن لخوا تیار کړی شوی رپورت کې ویلي شوی چې د کمیشن لخوا د کوټل هدایاتو لقبل مالیاتی ادارې په یو کال کې 219 مشکوک ترانزیکشن رپورت کړی دی او د دې ترڅنګ د 282 سکیورټی بروکرز ویشتو غیر بانکي مالیاتی کمپنیانو او د 15 انتهایی خطرناک تنظیمونو په قضیو کې د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د قانون لاندې یو سلسله شپېته معاینه کړې دي. ښکاره دي چې پاکستان د یوې مودې راهیسې د اف اے ٹی اف په پریکړه د اثر انداز کېدو د پاره خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي او دا ځل د اف اے ٹی اف مشري هم د چین په غاړه ده چې د پاکستان یو نږدې ستراتیژیکي ملګری دی او مطبوعات وایي امکان دی چې پاکستان د اف اے ٹی اف د تور فهرست څخه د بچ کېدو د پاره د چین څخه ملاتړ وغواړي. د اکتوبر په اوومه نیټه د اف اے ٹی اف ماتحت ادارې ایشیا پیسیفیک ګروپ په خپل یو جاری کړي رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هغوی په سلویښتو کې په 6 سپارښتنو عمل درآمد کړی دی. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ژبه ده خبرونه دوام لري. تاسو وړاندې تفصيلات واورئ. د ارشد حسین په راپور کې هم د اف ای ټی اف ونډه چې سبا په پیرس کې کیږي، سیړونکي په دې اړه باندې څه ګڼي چې پاکستان به د خړ فهرست څخه وویستل سي یا په تور فهرست کې به واچول سي. شعیب زاده یو تفصیلي راپور درته وړاندې کوي.
کس هم پاکستان د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف په تور فهرست کې دا چول کېدو خطر رد کړی او ویلي دي چې نړۍ ته په دې باور ورکولو کې بریالی شوی چې هغه د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د ترسیل د مخنیوي دپاره په زړه پورې ګامونه اخستې دي. خو اقتصادي څیړنکاران بیا خبرداری ورکوي چې په تور فهرست کې د پاکستان د شاملېدو خطره اوس هم په خپل ځای پاتې ده. په امریکا کې د وډرو ویلسن سیړنیز مرکز د سویلی اشیا پروګرام نائب مشر مایکل کوګلمن وای چې اسلام آباد باید په دې پوه شي چې په بینکاک کې که هر څه ویل شوي خو تر اوسه لا دا خطره د منځه نه ده تللې چې پاکستان تور فهرست ته لاړ نه شي. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر حماد اظہر په مشرۍ کې یو 15 کسیزه ډلې په بینکاک کې د ایشیا پیسیفک ګروپ سره په غونډه کې د اسلام آباد په پرمختګونو خبرې کړې وې. د تیر اتوار په ورځ حماد اظہر لاهور ښار کې یو خبري کانفرنس ته ویلي وو، موږ نړۍ ته په دې تاثر ورکولو کې بریالي شوي یو چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني لیګلو را لیګلو د مخنیوي دپاره په تیر یو کال کې غټ پرمختګ کړی، خو د دې دا معنی نه ده چې ګنې په دې اړه د نور کار اجت نشته. نوموړي زیاته کړې وه چې موږ باید د ایف ای ټی ایف په حواله د ښې تمه وساتو او د ایف ای ټی ایف په راتلونکي غونډه کې د پاکستان نوم په تور نوملړ کې دا چولو خطر نشته. که څه هم پاکستان د ترهګرو ډلو او د هغوی د مالي سرچینو پر ضد د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو دعوه کوي، خو ځینې څېړونکي ټینګار کوي چې پاکستان پوره کار نه دی کړی. د آی ایم ایف یو پخوانی استازی ندیم الحق وایي چې پاکستان ښایي د ایف ای ټی ایف نور شرطونه پوره کړي وي، خو تر اوسه یې د ښکارا ترهګرو پر ضد کوم حقیقي ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړی وایي پاکستان د هغو ښکارا ترهګرو په نیولو کې پاتې راغلی د کم د نیولو چې نړۍ غوښتنه کوي. اصلي ستونزه همدا ښکاري، نور شرطونه تر یو حده پر ځای شوي دي. بلخوا په امریکا کې د کارنیګي انډومنت د سویلي اسیا یو څېړونکی جیمز ټریملن هم په دې باور دی چې پاکستان ډېر کم ګامونه اوچت کړي دي. ښاغلي جیمز وایس اف امریکا ته ویلي، تر اوسه داسې معلومیږي چې چارواکو د ایف ای ټی ایف د شرطونو پر ځای کولو دپاره لږ ګامونه پورته کړي، لکه د ترهګرو ډلو د بینکي اکاونټونو بندول او د دې اساسي یا شتمنۍ ضبط کول. خو پاکستان اوس هم د ټولو شرطونو پوره کولو نه ډېر لرې پاتې دی. اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال او سیډنکار شهباز رانا وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې ویلي، پاکستان چې په تیر یو کال کې د ترهګرو د مالی مرستو او منی لانډرینګ د مخنیوي دپاره کم ګامونه پورته کړي، د هغې په اساس ویلی شي چې په تور فهرست کې به لاړ نه شي، خو زیاتوي دا خطره په موقتی توګه شاته تللې ده او نه ګڼي چې د پاکستان نوم به د خړ فهرست نه وویستل شي. او ښکاري داسې چې پاکستان به نور د شپږو اوو میاشتو پورې په خړ فهرست کې پاتې وي. څېړونکي وایي که پاکستان په تور فهرست کې واچول شو نو د وړاندې نه غیر مستحکم اقتصاد به د سخت زیان سره مخ شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
وایس اف امریکا دی ودا. د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن پریس کانفرنس کړی چې پکې د دوی د ګوند راتلونکي ازادي مارچ په اړه ویلي دي که حکومت مخه ونیوله نو دوی به بدل اخلي. په دې اړه باندې تیر خبرونه کې زموږ همکار محمد اکرام په سیمه کې د ډیوه خبریال ارشد حسین زخه تفصیلات اخیستې دي. تاسو ته یې واره بیا وړاندې کوو.
چې مولانا بندر رحمان صاحب د آزادی مارچ په نوم د یو احتجاجي لاریون اعلان د مخکې نه کړو. نن یې په پنډی ښار کې یو خبری کانفرنس کړی دی او دغه خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې را دوی د دغه لانګ مارچ په ترڅ کې د حکومت سره تصادم نه غواړي او دا وایي ک حکومت د تشدد لار اختیار کړو. د لانګ مارچ د دوی نه د لانګ مارچ یا د آزادی مارچ آئینی حق وشو کو نو بیا به د حکومت نه انتقام اخلي. هغه دا هم ویل ک د حکومت نه دا انتقام ک نن وانه غوښتي شنو سبب اخلي او ک حکومت هڅه وکړي چې د دې لارې ونیوي نو بیا به حکومت ته سخت واخ ور کوي. په پنډه خار کې خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن ویل چې پر روانه میاشت کې به د آزادی مارچ لپاره چې دین دوی تیار دي او دا کوم حکومت چې موجوده حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت یادی چیرې دا یو ناجایز او ناهیل حکومت دا غا په قول او د 8 اکتوبر نه به اسلام آباد ته د مارچ شروع کیږي او په یو 1.5 اکتوبر به د احتجاج کې ګډون کوونکي اسلام آباد ته راځي. هغه دا هم ویل چې را په احتجاج کې به چې دینو قوم اپوزیشن په دې حوالہ باندې تقسیم نه دی د ویش تار نه دی او حکومت د دې طرف احتجاج د درول د پاره کم مذاکرات کول غوښتل نو هغه تیار دی خو تر اوسه پر سره چا احتجاج نه کړی. هغه دا هم ویل چې لومبې به وزیر اعظم په خپل ویل چې اپوزیشن په د احتجاج د پاره کنټینر ورکړي خو اوس حکومت چې دینو دا د لکی ورکړي چې دوی به د احتجاج د روز د پاره سړکونه تړي نو هغه وایي چې دا زموږ لارې نشي وي. دا شانتی کوم ګورو نو د مولانا فضل الرحمن ته په دې پریس کانفرنس باندې د حکومت د اطلاعاتو کوم مشیر چې دا فردوس عاشقوان نو هغه ویلي دی یاره چې را ک نو کدا احتجاج په قومي مفادو کې کیږي نو بیا د اپوزیشن سره ډایلاګ ته حکومت تیار دی. خو کدا مولانا فضل الرحمن مقصد صرف خپل مفاد لټول وی او د هغه په قول هغه چې کوم وینا کړی هغه چې کوم ټکی استعمال کړی نغوي کدا د احتجاج مسله د مولانا فضل الرحمن د حلوا سره تړلې وی نو هغه د حلوا مسله به موږ دغه تر بیا خبرو ته جوړ نه
درته وای چې اشرف حسین په دغه خبری کانفرنس ته د پاکستان په میډیا باندې سمره کوریج ورکړل شوی دی او میډیا څه ویلی؟
بالکل دام ډیره خپختنه وکړه د پاکستان چې کوم شخصي ټلویزیون چینل دی چې یارا په پاکستان کې وړ خبر او شنغي او خبری کانفرنس هغه نیخ پنی غخای خو نن د سحر نه تر د ماخامه پوري د مولانا فضل الرحمن صاحب د خبری کانفرنس چې نو دا ماسپخین شوی دی خو تر اوسه پوري په شخصي میډیا د پاکستان په ځای میډیا باندې د خبر نه خبر کړی شوی حالانکه دا د پاکستان د سیاست تر ټولو لوی غټ پرمختګ ګڼل کیږي. خو په دې حوالہ باندې چې دینو یوې میډیا یوې شخصي میډیا یا ټی وی چینل ډیټا کوریج نه دی ورکړي او دا د پام غورځول کیږي. دا رویه په خوا د پی ټی ایم د پښتون تحفظ مومن سره روا ساتل کېدله خو نن د دې ربی لړۍ چې دا یاده پړی چې دا د اپوزیشن دلو تر کوڅه شوی
دی. اخیری پښتنه مختصر جواب راکړي، مسلم لیگ نواز ګوند په دغه تحریک کې د شاملېدو په حق لباندې سوي
جی څنګه چې تاسو په پدرا چې پرون د مسلم لیگ نواز ګوند قائد چې کوم دی نواز شریف هغه د میډیا سره خبرې کړې او هغه په ښکارا ډول ویلو چې مسلم لیگ په دغه مارچ کې ګډون کوي. نن په دې حواله باندې په پنده په لاهور ښار کې د شبا شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ یو غونډه مشوي او هغه خط چې رقم نواز شریف خپل پاټه ته لیکلو په هغه باندې غور شوی او په دغه کې ویل شوی دی په دغه خط کې چې نواز شریف د پاټه په مارچ کې د ګډون د پاره یو روډ میپ یا یو تګلار هم ورکړی دا او غونډه په دغه غونډه کې دا فیصله شوی دی چې مسلم لیگ یو پلاوی به سبالا په اسلام آباد کې مولانا فضل الرحمن سره ملاقاتي او دغه خط کې چې کوم روډ میپ یا کوم پلان نواز شریف ورکړی په هغه به سر خبرې کوي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
وایس آف امریکا دوه د خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږئ. په پاکستان کې د سیاحت چارواکي وایي چې د جنگي مریضانو شمیر دا وخت 8000 تر رسیدلې ده چې پکې 15 سلورشتنو ژوند لاس هم پکې ورکړي. رابیا پیر نور تفصيلات تاسو په راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د ډینګي د مرض څخه په زرګونو خلک متاثره سوي دي او پاکستان د صحت د کامی ادارې تر مخه تر وسه 28000 کیسونه رپورټ سوي دي چې پکې 45 تنان مړه سوي دي. د پاکستان د صحت د کامی ادارې وبائی امراضو ماهر او د ډینګي سیل مشر او ویاند ډاکټر رانا محمد صفدر د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
آج کی ڈیٹ تک ہمارے پاس جو ہے تقریباً 28000 ہمارے کیسز جو ہیں وہ پورے پاکستان سے ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں کہ ہاسپٹلز میں جو مریض داخل ہوئے ہیں اور جن کا علاج کیا گیا ہے ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 10000 کے قریب ہے. جو ٹوٹل ڈیتھس پاکستان بھر میں ابھی تک ڈینگی کی وجہ سے واقع ہوئی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 45 ہے.
در ٹولا حیوات سخا اتوش زرا کے سنا رپورٹ سے وی دی چی پکی لس زرا کسان پا ہسپتالوں کی داخل سے وی دی او ڈینگی سخا تر وسا 45 تنان مڑ سے وی دی. ددوی تر مخا ڈینگی سخا روا کل 2019 کی پوٹوہار سیما زیادہ متاثر سویدم او شاوخوا 13000 کسان یوازی پا پنڈی او اسلام آباد کی ناروغ سویدی چپکی 25 مڑ ہم دیم. دا ڈاکٹر رانا محمد صفدر ترمخ خیبر پشتونخوا کی دا غشمیرہ دا 15000 سخا زیادہ دا او پاسند کی ہم دا غشمیرہ 15000 دا چپکی 90% ناروغ دا کراچی شار سرا تعلق لریم. بل پلوتا جانگورت پانا دا صحت دا کامی ادارے دا ذریعو دا خلے داول لری چپا هواد کی د ډنګي د ناروغانو شمیره 15000 څخه زیاته ده او دغه مرز څخه 250 څخه زیات تنان ورسېوی دي. په پاکستان او ټوله نړۍ کې ډنګي خوروونکی مچھر یا ماشه ایډیس ایجپټی نومیږي. دغه سپینټیکی لرونکی د ستور مچھر یا ماشه ده چې په پاکستان کې د فشکال د بارانونو وروسته ستمبر څخه تر د دسمبر پورې او په مارچ او اپریل کې وي. د ډاکټر رانا محمد صفدر تر مخه د ڈینگی مچھر یا ماشا چی کمزئی پیدا کیږي هغه ځای مرهم سیم، نو په بنیادی توګه خپل په کورونه کې با قتلوی چې صفا او تازه او بدر ډیره مودې پوری یو ځای ولاړی نوی. دوی زیاتوی چې روم کولرز، فریج، ټری، گملے او هغه ټول ځایونه په کار دی صفا کړی سی چې وب پکې ولاړی وی. دوی دا هم وایي د بدمرغه کچری څوک ته ډینگی شکار سی نو د پریشانی پر ځای په کار دی د ناروغ ټیسټونه وکړی سی او د ډاکټر پر هدایتو عمل وسی. دوی زیاتوی چې دغه مرز د سختی څخه بچ کېدو د پاره ضروری دی چې ناروغه د اوبو یا د جوسیز زیات سے زیات استعمال وکړي او د ناروغه د آرام خیال وساتل سی. د ډاکټرانو تر مخه د صفایي د خیال د ساتلو سره کچری د ماشو یا د مچرانو د زژیدلو عمل ختم کړي سی نو د دغه مرز ختمېدل ممکنه کېدی سی. ولې چې پر مختللي هیوادونو پر دغه مرز هم د غشان کابو مندلې دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
دا وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0202-205-003.
Thank you. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وایس آف امریکا جو د خبرونه لیا د وام لري یو عربیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو خو غوښ سیول سر ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د سارډلی اف ای ټی اف په وو ویشت تجویزونو کې شلو باندې عمل کړی دی او هڅه کوي چې د اف ای ټی اف د خړفرست څخه د پاکستان نوم لري کړی سي.
انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد ہم نکل آئیں اس گری لسٹ. اور
پاکستان دخل فہرست سے خزر ترزر دراوتلو دا پارا حسی کوی او پدے اڑا دزڑ دا خلاصا کوششونا روان دی.
پا پاکستان کی دا صحت چارواکی وائی دا ڈینگی دا مریضانو شمیر اتوی زر ترسی دل دا او پنځه سلوشتنا جون دا لاس پکی ور کڑی.
آج کی ڈیٹ تک ہمارے پاس جو ہے تقریباً 28,000 ہمارے
در ٹولہ حیوات سخا اتوش زرا کے سنا رپورٹ سوی دی چپکی لس زرا کسان پا ہسپتالون کی داخل سوی دی او ڈینگی سخا تر و سا پنځه څلوېښت تنان مړ سوی دی.
د خوراک نړیواله اداره وایي په شمالي شام باندې د ترکی حمله له وجې تر وسه پورې د یو لک څخه زیات خلک بې کوره سوی دي. او اوس د خبرونو تفصیلات. د پاکستان وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د سارډلی اف ای ټی اف په وویشتو تجویزونو کې په شلو باندې عمل کړی دی او هڅه کوي چې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي کې د ناکامۍ سره مخ هیوادونو خړفرست پاکستان نوم لري کړي. اف ای ټی اف د اکتوبر په 14 نیټې زه تر 13 نیټې پورې به په پیرس کې غونډه کوي چې پکې د پاکستان راتلونکي په اړه هم فیصله کیږي. په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي د ډینګي د مریضانو شمیر 28,000 ته رسیدلې ده. د ډینګي د سار د مرکز مشر ډاکټر رانا صفدر دیو سره خبرو کې ویلي چې د ډینګي له وجې تر دا مهاله پورې 15,000 نه ژوند له لاسه ورکړی دی. په ټول پاکستان کې اسلام آباد او راولپنډي تر ټولو زیات اغیزمنې سیمې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالی کمولو په لړ کې د خالیه شنبې په ورځ ایران سفر کوي. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کړې ده. خارجه وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ په ملتان کې خبریالانو سره خبرو کې د ایران او سعودي عرب ته د عمران خان سفر اعلان کړی دی. شاه محمود قریشي وویل پاکستان غواړي چې د ایران او سعودي ترمنځ غلط فهمي ختم سي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ختمولو لپاره به خپل وس کې هر ممکن کوششونه کوي. د افغانستان سره په پوله پرته قبایلي ضلع شمالي وزیرستان سوداګر وایي په علاقه کې د ضربې ازب عملیاتو په مهال دوی ته د شلو اربو زخل زیات تاوان اوړېدلی دی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج وسلوالو توندلارو په ضد کال 2014 په نیمایي کې د ضربې ازب په نوم فوجي عملیات کړي وو. د خوراک نړیواله اداره وایي په شمالي شام باندې د ترکی د حملو له وجې تر وسه پورې یو لک څخه زیات خلک بې کوره سوي دي. د خوراک نړیواله اداره ویلي بې کوره سوي خلک د راسل این او تلابی په شارونو سره تعلق لري. اخوا د کوردانو په مشرۍ کې د شام ډیموکراتیک فورسز په نوم ځواکونه د ترکی فوج لخوا د راسل این نیولو دعوه رد کړې ده. شام کې د بشري حالاتو سره ډله وایي ترکی د حملې له وجې شام کې د وژل سوو خلکو شمیر د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره د شام په خاوره باندې د ترکیې د بریدونو له امله په درنو بندیزونو باندې غور کوي خو تر وسه د پل کولو اعلان نه دی کړی. ولسمشر د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل که ترکیې داسې څه وکړي چې باید وی نه کړي خو موږ به پرې داسې بندیزونه ولګوو چې تر څو ډیرو لږو هیوادونو لیدلی وي. ټرمپ وویل موږ نه غواړو چې دوی زیات خلک ووژني. او امریکا د سعودي عرب د دفاع د پیوړې کولو او د ایران د ناچلنه مخ نیولو لپاره د جمعې په ورځ دغه واته د نورو فوزي سرتیرو لیږلو اعلان کړی دی. امریکا دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې په 14 سپتمبر د سعودي عرب د تیلو په تولیدي مرکزونو باندې برید سوی او امریکا او سعودي عرب د دغه بریدونه تور په ایران لګولی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا یو واسطه خبری خبرونه لیدوام لري را سره ملګری او سیری ساسو لپاره د خبرونو د تفصيلات وروسته نور هم مهم راپورونه وړاندې کوو. د ترکی زخه راپور درته لرو. د خوراک نړیواله اداره وایي چې په شام باندې د ترکی حمله له وجې تر وسه پورې د 100,000 زیات خلک به کور سوې دي. د په داسې حال کې چې د خوراک نړیواله اداره ویلي به کور سوې خلک د رسولین او تلابیب شهرونو سره تعلق لري. تفصيلات نور تاسو ته په دې ټولو صورتحال رحمان بنیری وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډونلډ ترامپ د جمعې په ورځ خبرې لانو سره په خبرو کې وویل که ترکی داسې کوم کار کوي چې مونږ یې نه غواړو نو مونږ به په دوی داسې بندیزونه ولګوو چې وړاندې به ډیرو کومو هیوادونو لیدلې وي. صدر ترامپ وویل مونږ نه غواړو چې دوی یعنی ترکی ډېر خلک ووجني. د امریکې د خزانې وزیر استیون منوشن ویلي دي صدر ترامپ داسې انتظامی حکمنامه لاسلیک کوي چې ترکی په شام کې د نورو عملیاتونه ودروي. منوشن ویلی صدر ترامپ اندېښنه لري چې د ترکی پوځي په ممکنه ډول عامه آبادی او مذهبي لګکې په نښه کول شي. هغه ویل صدر دا خبره په ډاګه کړې چې ترکی به د داعش یو جنگیالی هم تیښتې ته نه پرېږدي. هغه زیاته کړه د خزانې او بهرنیو چارو وزارت د حالاتو جاج اخلي او له هغې وروسته به صدر ته وړاندیز کوي چې په کوم پړاو بندیزونه لګول پکار دي. دغه رنګه ملګرو ملتونو به هم یو غونډه کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل به د شام په سر باندې په شمال مشرقي شام کې د ترکیه په پوځي عملیاتو بحث کوي. ترکیه ویلي دي د ترهګرو خلاف یې ذمهوار عملیات شروع کړي دي خو په سیمه کې کورد سواکونو ویلي دي د دوی ولس د دې قتل عام نه د بچ کړی شي. ترکیه د شروع یا چرشنبه پورز د خپل پولی نه بهر د شام په شمال مشرقي برخه کې د هغه کورد جنگیالو خلاف ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل چې امریکا او نور مغربي قوتونه د داعش خلاف جنگ کې خپل اتحادیان بولي خو ترکیه یې ترهګر ګڼي. ترکی دغه عملیات په داسې حال کې پیل کړل چې د امریکای صدر ډونلډ ترامپ په سیمه کې پر ځای امریکایي ځواکونه راوستل. د کوردانو ترڅنګ د امریکای د کانګرس یو شمیر غړي د صدر ترامپ د فیصلې مخالفت کوي او وایي د دې په نتیجه کې به د داعش خلاف ترلاسه شوي ګټې د لاسو اوزي او سیمه به بې ثباته شي. ترکیه د سوریه په شمال ختیځ کې د کوردی ځواکونو د شړلو لپاره د اوږدې مودې راسې خپل پلان کړي پوځي عملیات پیل کړي دي. انقره کوردی ځواکونه تر هغه بولي خو په لویدیځ کې د داعش په وړاندې جګړه کې مهم شریکان ګڼل کیږي. د ترکیه صدر رجب طیب اردوان د دغو عملیاتو په لیدل اعلان کړل او ورته د سولې د پسرلي نوم ورکړو. ترکیه غواړي چې د دوی په وینا له سوریه یا شام سره د پولې په اوګدو کې یو خوندې سیمه سیف زون رامنځته کړي. ترکیه د شام کوردان په ترکیه کې د کوردستان د کارګر ګون یا پی کے کے سره تړلي کسان بولي کوم چې د ترکی حکومت په ضد د تیرو 15 کالو راسي جګړه کوي. اردوان غواړي دغه خوندې سیمه 10 کیلومتره پراخه او 470 کیلومتره اوګدوي. اردوان هیله لری چې دا خوندي سیمه په اصل کې امریکا سره په همکارۍ رامنځته کړي خو د هغه په وینا د امریکا لخوا د ځنډونکو تکنیکونو څخه ستړي شوی دی. کوردان سغواړي یا سجبنې کوي. ترکیه تر دې وړاندې په دې وروستیو کلونو کې 2 ځله د شام په شمالي برخو باندې بریدونه کړي دي. لومړی په کال 2014 کې ترکیه د داعش ډله د فرات له سیند څخه لویدیځ ته په شا وتنبوله. دویم ځلې تیر کال د شام د کوردانو د افرین ښار ونیولو. دغه سیمه اوس د ترکیه تر ملاتړ لاندې د مخالو ډلو لخوا کنټرولېږي او هغه د ترکیه د خیالي ښارونو په توګه ګڼل کیږي. سیلونکي وایي دا عملیات به لا ډېر پیچلې وي. له داعش سره شوې جګړه سره به په دا توپیر هم وي چې دا جګړه به د هغه کوردي ملیشو سره کیږي چې د امریکا لخوا روزول شوي او سنبال شوي دي. کوردي جنگیالي ژمنه کوي چې تر وروستیو پورې به جګړه ژوندۍ ساتي. هغه کوردي جنگیالي چې په شام کې د داعش په وړاندې په بریالو عملیاتو کې جوبل شوي وو د نهي یا سهشنبې په ورځ د ترکیه پولې ته څیرمه د شام په شمال ښار قمشلي کې نندارې ته راوتلی وو. د سیبي کوردان دا محل د بشپړ تیارې په حال کې دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
Thank you.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره نن د ایران سفر کوي. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کړې ده. نور تفصيلات تاسو ته د وکیل خان په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان د خارجه معاملو وزیر شاه محمود قریشي تیر ورځ په ملتان کې د خبريالانو سره د خبرو په وخت د ایران او سعودي عرب ته د عمران خان د سفر دغه اعلان کړو. شاه محمود قریشي ویلي هغه به هم د عمران خان سره په دغه سفر کې شامل وي او ایران نرسته به عمران خان سعودي عرب ته ځي. شاه محمود قریشي ویلي پاکستان غواړي چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ غلط فهمي ختم شي. هغه زیاته کړې چې پاکستان د دوه ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره په خپل وس کې هر ممکن کوشش کوي. پاکستان او سعودي عرب دواړه سنی اکثریت ملکونه دي او روایتي ملګری دي. د ایران اکثریتي آبادی شیعه مسلک منونکي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي د ایران او سعودي عرب ترمنځ منګړیتوب کوي او د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ هم ویلي عمران خان په دې لړ کې د کردار ادا کولو غوښتنه کړې ده. سعودي عرب او امریکا وایي ایران په منځ ختیځ کې بے ثباتی رامنځته کوي او واشنگتن او وایي تهران په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ هم کوي. عمران خان د ایران سفر په داسې حال کې کوونکې دي چې ایران د جمعې پرواز ویلیو د تیلو یو ټینکر یې په سور سمندر کې د سعودي عرب ساحل سره نږدې په میزایل وشتل شوې ده. که څه هم په حمله کې د مرګ جوبل راپورت مخې ته نه دی راغلی خو په نتیجه کې په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه پورته شوې دي. سعودي عرب او یا نورو آزادو سرچینو د ایران د دغه تاو تصدیق نه دی کړی. تیره میاشت سعودي عرب د تیلو په دوو مرکزونو د حمله په نتیجه کې هم په نړیواله کچه د تیلو بیې زیاتې شوې وې. د حمله په نتیجه کې د سعودي عرب د تیلو پیداوار نیم په نیمه کم شو. د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د حمله زمواري د یمن ایران پلوا حوثی یاغیانو په غاړه اغستې وه. خو سعودي او امریکایي مامورین وایي د حمله ایران کړې وه. ایران په حمله کې د ککړتیا خبره رد کړې وه. اوس ایران او سعودي عرب ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دغه سفر په اړه سیرونکو سوي سیرونکار زید حسین سوره جوړوان دی ویلیو چې عمران خان که هر څو د منځ ختیځ تاوتریخوالي ته ځان وروړاندې کړي خو د بریالیتوب هیله ترې نشي کېدلی. هغه زید حسین نور ویلیو که هر کله چې د امریکا انډیوالان غربي او اروپایي هیوادونه په دې معاملې کې سرول نشي ادا کولی نو پاکستان څنګه باید بیا په دې کې خپل رول لوبولی شي یا د هغه نه د هیله ساتل کېدی شي. هغه ویلي پاکستان یوازې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د پیغامونو رسولو کار کولی شي خو د دغو دواړو ترمنځ دومره ستر لریواله دي چې پاکستان ته پکې رول تر سره کولو یو پیچلی معاملې ده. ظفر جاسپال په نوم د نړیوالو چارو یو بل سیړونکو امریکا غږ ته اړوند ویلی چې امریکا ایران او سعودي عرب درې واړه په سیمه کې جګړه نه غواړي او په داسې حال کې چې چرته پاکستان د منځګړی رول ادا کوي نو دا د درې واړو هیوادونو یو بل ته نږدې کولی شي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، Instagram @VOADIWA or per YouTube VOADIWA News.
وایس اف امریکا دی ودر خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه وړاندې کیږي. په داسې حال چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د ایران سفر کوي، هم په د پاکستان او ایران د تفتان پوله باندې ځای خلک بیا وایي چې د بندیز له وجې څخه دوی ډیر زیات اغیزمن شوي. امید سمسور نور تفصیلات راکوي.
دغه کاربندیز د کوټي د سوداګرانو او د صنایعو د سازمان په غوښتنه باندې سوي دي چې نن په څلرم ورځ باندې هم دوام درلودي چې لاسوه به د پاکستان او د ایران د سرحدي پولو پر دواړو غاړو باندې د ټرالرانو ګاډیانو لوی لوی قطارونه لیدل کېږي. سوداګران ادعا کوي چې دوی د کسټم او د مرکزی حکومت د مالیه د ادارې له لوري د لګول سو ټیکسونو له ثواب زخه دوی له یو شمیر مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. د کوټي د چمبر اف کامرس په خوانی مشر اختر کاکر تور لګوي چې له دوی زخه بډي او رشوتونه هم اخستل کېږي. هغه په دې بڼه باندې چې دوی ته علت نور شایل لکن گاډي ودروي.
تبتان بارډر بندې تاجرانو اړتال کړی دی ټیکس موږ دلته جمع کو پر سر کیلومتر هغه گاډی کلیر شوی گاډی واپس را ګرځي موږ د ګرد پاکستان د ګورمنټ سره د اپیل دی چې د تاجر سره خپل رویه سمه کی کنه کی سمه د اړتال بدر ډیر وخت پورې روان
پر جرو پوینټ تپتان سرحدي پوله باندې امنیت خوندي ساتونکو وویل چې د کاربندیز لسوه بزغه تجارتي چاري په ټاپه باندې ولاړ دي د سوداګرو د سازمان مشر اختر کاکړ پر مخ زیاته کړله چې پروانه اونۍ کې دوی په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت سره ولیدل اغوی ژمنه کړې وله چې د دوی ستونزې به واروي خو تر اوسه پوري عمل نه دی ور باندې سوی
او بیا موږ اسلام آباد زموږ وفت رالی د چمبر اف کامرس او د بی آر چیرمین لوارو موږ ته تسلی راکه خو کار نه دی کړی د تفتان پر بارډر باندې د یوې میاشتې یو اره 15 کروڑ روپۍ رینیو جمع کیږي ګرد بلوچستان سره د کال سره 50 اره به جمع کیږي د بلوچستان د آبادی د لحاظ سره 5% دی نو 5% 50 اره روپۍ د کال رینیو جمع کی صرف د ټیکس په مات کې د کسٹم په مات کې
خود دلته په کوټه کې د کسٹم چارواکو د تاجرانو تورونه رات کړل او وی ویل چې یو څو ورځې وړاندې دوی درې ټرکان د شک پر بنسټ باندې د سکریپټ په کاچا کې نیولې دي چې اوس د دغې پریکړې لپاره دوی د عدالت انتظار کوي د کسټم چارواکو ویل چې دوی د غیر قانوني تجارت د کاچاک د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي دوی په خبره چې د غیر قانوني تجارت یعنی د کاچاک په ترڅ کې دوی په اربونو روپۍ مال نیولی دی چې پر دې باندې تاجران خواشینی دي حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړئ
ویس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي د افغانستان سره په پوله پرته قبایلی ضلع شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې په علاقه کې د ضرب اعظم عملیات په محل دوی ته د شلو عربو زیات تاوان اړولې تفصیلات تاسو ته د نن بچنی په راپور کې وړاندې کوو
د شمالي وزیرستان میران شاه تاجران وای په ضرب اعظم عملیاتو کې شل اربه یو اتیا کروڑ روپۍ مالی تاوان شوی او دا تخمینات دوی په خپل لګولې چې ځایي حکومتونو پوز او انتظامیه هم تصدیق کړی ده د دوی په خبره ضرب اعظم عملیاتو پر مهال یوازې په میران شاه سیمه کې لس زره نه زیات له سامان لیږدلې دوکانونه پیټرول پمپونه او د ګاډو بارګینونه له منځه وړل شوي دي دوی زیاتوي دغه مالی تاوان پوره کولو کې د صوبې او مرکز اعلی حکومتونه د ځړ نه کار اخلي او دغه شوي تاوان کې له دوی څخه د کمی کولو غوښتنه کوي دغه دوکانداران وایي د تاوان کې دوی کمای ځکه نشي کولای چې دوی دغه مال د هیواد له نورو سیمو څخه په پور راوړی وو او اوس پوره وړي له دوی څخه دغه تاوان کولو غوښته کوي د دوکاندارانو په خبره ضرب اعظم له امله د ځن سره مخامخ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصاد لوی لار غلام خان بندر په وجه د سیمه کاروبار په ټپه ولاړ دی یو سوداګر سلیم الله وویل د ضرب اعظم نوړاندې په سیمه کې سوداګرو د کروڑونو روپۍ تجارت کولو خو د پوځي عملیاتو پر مهال په سیمه کې هر څه په بشپړ ډول سره وران کړی شوی دی هغه وویل اوس کاروبار په سیمه کې بیخي د نشت برابرده
دا هلوی غټ بازار وو خدای ته خدا پته نه لګی د خلک ته کنه ګراوند یې نه جوړ کړای دا کنه بازار نه فوتبال په شوال شي نن سبا دا شو اره پچون کرو بریون وی خدا هټر غټ بازار وو غټ کاروبار وو هر سړی د کروڑا و د 400 روپۍ کار به بشک ولو میزر باندې دمره سخت سختی دونن سبا کنه چې تومیر باندې د پنجاب قرضی دی تومیر باندې د فلور میله کو کروڑا و ریپۍ قرضې ایسا ویلوړي دی زه ورو دیو په واسطه سره میز دا ویای دې سرونه ته چې تاسو په میز باندې رحم وکئ میز ډېر تبشوی میز ډېر درد دلی ډېر سندره وي کنه به کار وی.
علي محمد زیاته کړه دغه سامانونه دوی په پورته پنجاب صوبې نه را وړي وو او په بشپړه ډول سره ورانګلی شوي دي. هغه وویل د پنځه کاله تېرېدو وروسته اوس هم پوروړي دوی تنګوي چې دا وړل سوی پور دې پوره کړي. علي محمد زیاته کړه دې پور برابرولو لپاره دوی سره نه پیسې شته او نه په سیمه کښې کاروبار. هغه وویل د سیمې کاروبار کې لوی خنډ غلام خان بندر بند ساتل دي.
سابقه دکاندار دی مخکینی که نه هغې سرمایه ختم شوی دو فلج دی. اوس مې میرمشاه بازار کې دکان نیولی دی خو دروازه یې بند ده که نه پیسې نشته. د ډېرې ډېرې کیم مخکیني دکانداران دي هغه سره د یوه سره سرمایه نشته چې دی خپل کاروبار چالو کړو. د غلام خان بازار خو دومره اهم دی که چېرې دغه لار خلاصه شي د میرمشاه د اوسېدونکي چې کوم دي که نه دغه به د هر یوه سړي کار جوړ شي که هغه دکاندار دی که هغه د پمپ والا دی که هغه مثال د ګډې والا دی که نه د بندر د خلاصېدو سره خو ډېرې فایدې دي که نه او چې بندر خلاص شي بس د دغې خلک انشاءالله یعنی ډېر کار به جوړ شي. خو بس اوس افسوس خبره دغه ده چې او دغه بندر یې بند دی.
د تاجرانو د اتحادي مشر دین فیاو وویل په وروستیو کښې دوی د صوبې د خزانې وزیر سلیم جګړه سره لیدلي او هغه ترې لس ورځې وخت اخیستی او که څره د ټاکل شوي وخت پورې حکومت خپله ژمنه پوره نه کړه بیا به دوی د آینده تګلاره ټاکي. نوموړي وویل د ضرب عذاب دوران تاجرانو ته د شل عربو نه زیات تاوان اوښتی او دوی د تاوان د حکومت نه غواړي. ځایي انتظامیه هم د دوی د دې اوښتي تاوان تایید کوي او په وروستیو کال کښې د تاجرانو اسلام آباد ته لاریون کړی وو او هلته بیا ورسره د پوځ ترجمان میجر جنرال آصف غفور د تاوان پوره کولو ژمنه هم کړې وه. عدنان بیټنی، ډیوه، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوه ده خپرونه دوام لري. را سره ملګري اوسېږي. تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې په پاکستان کې حکومت د غربت د مخه نیولو لپاره یو شمېر پروژې شروع کړې دي چې په دې کې یوه پروژه دا هم ده چې هغه کونډې ښځو ته چرګان ورکول کېږي چې دوی په دې خپل د کور څخه کوچنۍ یا وړوکې کاروبارونه شروع کړي. تفصیلات تاسو ته ملک وکاس په راپور کې وړاندې کوو.
د پخوانه د کور د اګو او د چرګ د غوښې ضرورت دپاره به نه یوازې زمیندار کروندګر بلکې هر کور کې به چرګې چرګان پاللې کېدل. خو د بده مرغه دغه کورني یا دیسی چرګانو پالنه کمه شوې ده او د غوښې او اګې ضرورت د بازار نه پوره کېږي. خو وفاقي حکومت د صوبایي حکومت په تاوان د کورني چرګ چرګوړو د پالنو په هکله یو پراجیکټ شروع کړی دی چې غریبو او کونډو لبه پنځه چرګې او یو چرګ د پالنې دپاره صرف 50 د پاسه په 1000 روپۍ کوي چې نه یوازې د دوی د کور ضرورت پوره شي بلکې د اګې خرڅولو نه د دوی د امروزه آمدن ذریعه هم پیدا شي. نن سبا دیسی اګې ناپید شوي دي ځکه چې غریبو خلکو تاوانونه وشو او تعلیمي یافته خلک چرګې نه ساتي. ظهور وایي چې ډېر غریب دی چرګې اګې نه اچوي نو ځکه یې خرڅوي. نو ګنې وړاندې به ډېرې چرګې ساتلې.
زمونږ دا چرګې اګې نه اچي ما ته وایي چې ډېر ستړی کړو او دې راولې ما اګې یوه یوه اچي یا نه بس بیا بند شي بس اډوا چي نه داسې چرګې پکړ دي چې اګې چي.
رڼا ابی چې یوه کونډه ده وایي چې د ډېر پخوانه چرګ چرګوړي او ځناور ساتي خو په خپلو نسان نسو د دې اګې خوري او یا چاته ډالی کوي. خو په کلي کې نور څوک هم چرګ چرګوړي نه ساتي.
نه روزانه نه اچي په دویمه ورځ باندې انډ اچي هم کله مړي او کله وږي کله سو کله سنو بس دغه دی دا په دویمه ورځ باندې انډ اچي. خو دا ماشومان یې خوري او یاره چې زیاتي شي او ضرورت شي نو خرڅ یې هم کړو او که خرڅ یې نه کړو نو بس دا ماشومان یې خپل منځ کې د یو بل نوالی یا سی ور کی یا په بای ور کی.
د پښتونخوا د امور حیوانات شوبه ډاکټر ضیاء الرحمن وای چې ویبا غریبو کې چرګې تقسیموي چې د چرګو اعلی نسل بوي او ډیر فائدہ مند بوي.
دا زمونږ یو عام ټرند دی په کلو کې دا خلک ساتي، خو زمونږ هغه دیسی نسل چې کوم مخکنی هغه وا تقریبا نور ختمي. نو کوشش به دا کوو چې غریب نه غریب چې دی کې به هغه زنانو چې کوم د کور خرچا چلای کونډوي یا د نور سو وسایل نی او سرا نور داسې چر چر ګوډي ساتي خو هغه پیداواري صلاحیت خنې لکه د اسې 60 70 انډه دا کال کوي دیسی او چې داشي نو دا 120 970 140 180 پورس چر چر ګوډي چې ورکو د ته بخه مکمل تور باندې ویکسینیشن شوی.
په معلوماتو کې راځي چې په پیښور کې بعد د سارو شوبا د دې تقسیم پریکړه د پنجاب وزیر اعلی د زراعتو سلاکار جانګیر ترین په لاس په دې بل هفته کې د ګل پروس کوي چې د نه پس په پټوله صوبه کې د دې مهم باقاعده آغاز وشي چې د نه پس په پټوله صوبه او زمشوي ضلعو کې هم دا تقسیم شروع شي او د سلورو کالو په دې پروجیکټ کې به لس لکه چرګې چرګان تقسیموي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
وایس اف امریکا دی ودم خبرونه دوام لري. تاسو ته وړاندې کوم یو بل راپور چې د تورخم په پوله باندې د پاکستان افغانستان دواړو خواو ته یو شمیر ګاډیانی یا لاریانی ولیاړې دي چې تجارانو ته مشکلات پیدا کړي. ارشد حسین تفصیلات راکوي.
نوم شمس رحمان دی. دویم مشپه کارخانو کو کو دریم مشپه د تختبیک میدان ته شو، څلورم مشپه د ست ان ال سی کې و شو، دغه پنځم مشپه ته روان یو. او نور مخک چې دولس لکه دولس غنټې گیټو د دینه خدو را د دې خونم ټول دغه خونم را د دینه مخک پغه ټیم کې چې د 1900 سوا 500 گاډ پور خطلو تلو دورزه اوس دورزه کړه یو سلاته اوس یو کړه 200 اوس یو کړه 250 چې ظلم کې 300 مخک چې و دونه تاله شګانې منو دونه لکه پازابول منو اوس خو چې د یو غنټه په یو گاډي کې په یو پټ کې دی تیرې لکه تاله شي چا خلی مخک چو خو چې لکه د پیښور نه منګه راکت کول لکه کده پنجاب نه راکت کول نور سار لاس یو لاس بجې تورخم ته رسیدو په کدو لاس م رسیدو لکه زمون کار کېدو په ما غورت به د ګډ نه منګ فاروق او چرازو نور اتش په نه هش په لکه تر لاس کو پور تورخم پور زم کی
سردار منوم د ګډون وسیدون ک دخ ک گاډی دی بده لینې چلو نن شپګه مراز د چدل ته ولاړی دیو پاٹک نمخ کی سو بل دل بل نم بل تپ وجه سلا او کم دل
کم دل پوری گاڑی ولا
گاڑی لدی زای نواخ لیتر پ بوٹ شنه پوری ولا حکیم آباد کی مولا سمرا گاڑی
پ ولا دی
پجرو یار پ دی روڈ باندې سراسری چ کم اس کم ولا دی 300 2000 گاڑی وئی
نوم حارس اس منگ سده مخ کی منگ د میاشت چلور 15 پیری کول کنا اوس پیو میاش کیو پیرا کیگی زیات پیرا نه کیگی اوس نه اوس گاټا ماټا نشته ده ټول بس ډرایور او کلینډر بس اخلی نور گاټا ایت شیم نشته ده تورخم کې مخ نه تالاشی او ایت شیم نه بس خالی بس گاډه کتو دی خوته اوس گیټ خوله کې نه ده منګه نیما ګنټه 15 منټه 40 منټه آر یو گاډه درای بس دا خدا اوس خدا نه تالاشیان اوس خدا یو میاش کیگی دغه شروع شوه دی خونه راش جوړ شوه مخ کې اخونه راشو خلق پمونو کې یو ځای کې بل ځای کې درې دو چې سو اخ نمبر راتلو بس نمبر ته به ویل چې دا ستا نمبر راغلی ده او راشه او دلته نه نمبر شته نه څه شته بس په سرکونو کې ولاړو.
نوم مې وحید دی او نن مې درې مشپه ده چې ولاړم رنګ روډ باندې او مشکل دا چې بس ډېر زیات رش دی او دا ګیټ مسله ده ګیټ کې لارې نه وځي او ډېر ولا چې بازار وي نه مانځه ټی معلومي نه د روټۍ ټی معلومي مخکې به هم ډېر کول اته نه هټرې به هم کول اوس دوه درې کوو میاشت کې